اتنی ولیدی د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د دې ولایت په رودات ولسوالۍ کې 10 کیلوګرام نشي مواد ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې مرکز ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن چې غوښتل 16 کیلوګرام چرس له رودات ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت یوې بلې ولسوالۍ ته قاچاق کړي د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. دروان شلسی کال په تیرو دریو میاشتو کې 211 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د دری میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو دریو میاشتو کې د مرکز ته 159 قضیې له 211 تورنو کسانو سره رسیدلي دي. په دې ډله کې 48 کسان هغه مهال نیول شوي چې غوښتلې نشي مواد د کابل هوایي ډګر له لارې ډهلي، دوبای او سعودي عربستان ته قاچاق کړي. خغلی محید وایي په دې موده کې په لسګونو کیلوګرام نشي مواد هم نیول شوي دي.
در پیوند د
159 جرمي قضیو په تړاو 380 کیلوګرام هیروین، 898 کیلوګرام تریاک، 2800 کیلوګرام چرس، 900 کیلوګرام شیشه، 15809 لیټره الکولي مشروبات، 995 ټابلیټ کا ګولې او 14 ټنه خشخاش هم نیول شوی دی.
خشخاش کاشو زبط ده.
د یادونې وړ ده چې په دې دریو میاشتو کې ابتدایي محکمې 228 قضیې او استیناف محکمې 134 قضیې څېړلې او پر تورن کسانو یې حکم صادر کړی دی. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې تر شپېتو ډېر عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادۍ رډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 40 ولایتونو کې د 3 عملیاتو په ترڅ کې 520 کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د یادګاری په خبره د نشي موادو د قاچاق په تور 41 کسان نیول شوي او تر لومړنۍ څېړنې وروسته د یو قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې یو پاکستانی هم شامل دی. په کابل ولایت کې 2 کسان د نشي موادو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر محمد کبیر ابراهیم خیل رسنۍ ته وویل پولیسو د نشي موادو د خرڅلاو په تور 2 پرچون خرڅونکي نیولي چې 15 ګرام هیروین، 28 ګرام شیشه، 514 ګرام چرس او 180 ګرام تریاک هم ورسره ول. خغلی ابراهیم خیل زیاته کړه په دې ورستوي کې په کابل ښار کې د پرچون خرڅونکو پر خلاف عملیات ډیر شوي او په نتیجه کې تر اوسه 2 کسان نیول شوي چې تر څیړنو وروسته د نشي موادو د قاچاق کوونکو د اوسېدو ځایونه هم موندل شوي دي. او د نړۍ وروستي پیښه دا ده چې په نورستان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په داسې حال کې چې د دې ولایت په مرکز پارون کې له نشي موادو سره د مبارزې نومي کانفرنس ته خبرې کولې وویل په نورستان ولایت کې د نشي موادو کښت صفر شوی دی. موږ اوس هڅه کوو چې د دوو کلینیکونو په جوړولو سره په نورګرام او برګ مټال ولسوالیو کې د معتادینو درملنې ته زمینه برابره کړو. د یادونې وړ ده چې ډیری معتادین په دې دوو ولسوالیو کې اوسیږي او د خپل اړتیا وړ نشي مواد له ګاونډي ولایتونو څخه ترلاسه کوي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دولتونو غواړي چې له دوی سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
نشي مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکې لري.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشي مواد سوځول شوي دي. په دې اړه به هم راپور ولرو. ځوانان ولې په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه له ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
دا تشا وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړي دي.
چرس مڅکول د چرس تاریخ سو د تاریخ سو کریسټال سو د کریسټال سره روین سو د روین موږ پیژندل نه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کال کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګی شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوښوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د انسان او ملتونو د ساتنې او ژغورنې لپاره د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په نیویارک کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره جوړه شوې غونډې ته وویل چې نشي مواد د تروریزم او مافیایي ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. ډانلډ ټرمپ زیاته کړه، د امریکا متحده ایالاتونه نشي مواد نړۍ ته یو ستر تهدید بولي. له همدې امله مو د نشي موادو پر ضد مبارزې دا غونډه رابللې او له دولتونو غواړو چې له موږ سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
تیرې سې شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په نوښت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 22مې غونډې په ترڅ کې له نشي موادو سره د مبارزې په نوم غونډه جوړه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې غونډې په پرانیسته کې وویل نشي مواد د نړۍ روغتیا او امنیت ته ستر ګواښ دی. د ده په خبره د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې څانګې سروې ښیي چې د 2000 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د معتادینو د مړینې کچې په 60% ډیره سوې ده. ولسمشر ټرمپ نشي مواد له تروریزم سره تړي او د نړیوالې مافیایي او جنګي ډلو مالي سرچینه یې بولي.
نشه یي مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکې لري. له نشه یي موادو سره مبارزه د روغتیا او ملي امنیت لپاره اساسي ضرورت دی. باید د اتحاد او نشه یي موادو د هر ډول قاچاقو پر خلاف مبارزه وکړو. ټول هیوادونه باید ګډ کار وکړي ترڅو د نشه یي موادو د جوړولو او اتحاد مخه ونیسو.
ولسمشر ټرمپ وایي څرنګه چې نشه یي مواد د نړۍ امنیت او روغتیا ته ستر ګواښ دی، نو له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت پریکړه وکړه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه نړیواله غونډه جوړه او دې غونډې ته 1.5 هیوادونه د نشه یي موادو پر وړاندې ګډې مبارزې ته راوبولو. د امریکا ولسمشر د نړۍ له هیوادونو څخه غواړي چې د نشه یي موادو د غوښتنې کچه راټیټه، د نشه یي موادو د قاچاقو لارې بندې، د معتادینو درملنې ته زمینه برابره او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې ډیرې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه و. ښاغلی ربانی وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا له ټولو غوښتنو سره همغږی دی او ډیر پخوا یې لا د دغه ډول وړاندیزونو د عملي کولو هڅې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل افغانستان له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دی.
دا مسله ښیي چې نړۍ او د سیمې هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې ارزښت درکړی دی. موږ تل ژمنه کړې او اوس هم ژمنه کوو چې د نشي موادو او تروریزم پر خلاف به جدي مبارزه کوو، ځکه چې نشي مواد په افغانستان او سیمه کې د تروریزم مالي سرچینه ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتیریش خبر ورکړی چې په نړۍ کې د نشه یي موادو تولید تر پخوا ډیر سوی دی. ښاغلی ګوتیریش وایي په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیونه معتادینو غوښتي چې د دوی درملنه دي وسي، خو په نړیواله کچه په هرو شپږو معتادینو کې یوازې د یوه معتاد د درملنې امکانات شته.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وینا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د سوزولو حال درکو. پر ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشي مواد وسوځول سول. د ننګرهار والی حیات الله حیات نشي موادو د سوزولو پر مهال رسنیو ته وویل نشي مواد هم د تروریزم غونی د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې بلل سوي، ځکه چې نشي مواد د جنگي ډلو مالی سرچینه ده. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان غلام سنایی ستانکزی وایي د دې ولایت پولیسو د تیر شمسي کال وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشي موادو 15 کارخانې ویجاړې کړې او د نشي موادو د جوړولو او قاچاق په تور یې لسګونه کسان نیولې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 19 تنه بیلابیل نشئی مواد نیولی چې د تیرو دوشنبې په ورځ په روداتو ولسوالۍ کې وسوځول. د ننګرهار والی حیات الله حیات د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلاشۍ او نشئی موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې لاسته راغلي ول. خغلی حیات زیاته کړه له نشئی موادو سره مبارزه هم د تروریزم غوندې د افغان ځواکونو د عملیاتو په لومړیتوبونو کې راځي.
ننګرهار په کچه باندې تقریبا د 19 تنه مخدره توکو چې پرې کې مختلف مخدره او نشئی توکي شامل دي، څنګه د امنیتي قوتونو لخوا نه په ځانګړي ډول د پولیسو د قطعاتو لخوا نه نیول شوي دي. د تروریزم سره د مخامخ مقابلې تر څنګ موږ د مواد مخدر د له منځه وړلو په هکله باندې او همدارنګه د قاچاقبرانو د نیولو په اړه باندې هم جدي اقدامات کوو چې نننۍ ښه بیلګه ده.
د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست د ارزونې له مخې په روان شمسی کال کې تر 15 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی چې افغان ځواکونو د ناامنیو له امله ونه کولای شوی چې دا کښت واړوي. تیر کال افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 14,000 هکتاره ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د دې کار په بدل کې 22 میلیونه ډالر مرسته وکړه. دا پیسې د دې لپاره وې چې په انکشافي پروژو باندې ولګول شي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان غلام سنایی وایي پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولی دي. ښاغلی سنګزی زیاته کړه پولیسو د تیر کال له وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو د جوړولو 45 کارخانې ویجاړې کړې دي.
دې تور باندې تقریبا 300 نفر مضمونی نیول شوي دي چې د هغوی د دوسیې تکمیلې او عادي قضایي ارګانو ته محول شوي دي. ضمناً د 209 ارادو وسایطو چې نیول شوي دي او فعلا په قمندانۍ امنی کې متوقف دي او د دوی عدلي قضایي پرېکړو نه وروسته به د رسمن ګمرک ته تسلیم شي.
په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو د تولید او قاچاقو ترڅنګ د معتادینو شمیر هم ډیر شوی دی. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دې ولایت کې تر 6,500 ډیر کسان په نشو وخته دي، خو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست یوازې د 225 کسانو د درملنې امکانات لري.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خبريږي. اوس په دې موضوع خبرې وکړو چې ځوانان ولې په نشو وخته کیږي. په افغانستان کې تر 3,000,000 زیات خلک په نشو اخته او یا د نشو له امله زیان ورته رسېدلی چې لویه برخه یې ځوانان دي. دا چې په نشو باندې د اخته کېدو عوامل څه دي، ځوانان نشه څنګه او په څه ډول پیل کوي، کورنۍ یې په دې اړه کوم مسؤلیتونه لري او څنګه کېدای سي چې ځوانان په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په نشه باندې د اخته کېدو عمده عوامل څه دي.
په نشئی توکو د ځوانانو یا د نوو ځوانانو یا د هر شخص روږدي کېدل عوامل په درې کټګوري ویشل شوي دي چې یو فردي دي، کورنی او بلم ټولنیز دي. چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي. یو دا ده چې کېدای شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا هغه د ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسونالټي ډیسورډر وایو یا پارانویا پرسونالټي ډیسورډر ولري، او یا کېدای شي دغه شخص ژور خفګان ولري. دی کوشش کې چې ځان له دغو ستونزو خلاص کړي او په نشو ته مخ راوړي. او نور ستونزې دا دي چې کېدای شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، که دغه د تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنیو ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفه یې له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویلي دي چې که چېرته یوه کورنۍ ډېر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدای شي یو لامل اوسي. او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډېره مرفه ده خو آزاد دی، کنټرول په اولادونو نشته، پښتنه نشته، دغه هم کېدای شي یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کیږي بل ته لږ. یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي، یا طلاق واقع کیږي، او یا هغه کورنۍ نظام د سويچ ټول ورځ پکې پرخاش او ټول ورځ لانجی وو، نو اولادونه لدی وجنه اتحاد او نشئی توکو ته مخ راوړي. په ټولنیز عوامل مسایلو کې دا ویل شوی دی چې ټولنه کې د دوی لاسرسی ډیر اسانه وي او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي او همدارنګه په ټولنه کې د احتیاط لپاره کار کیږي. مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي،
ځینې ځوانان د هم لاسه دوی نشي ته مخه کوي. نو د دوی دغه دلیل څومره منطقي توجیه لري؟
په هیڅ شکل منطقي توجیه نه لري. پوهاوی د کچې ټیټوالی ده. یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون احتیاط او یا تبلیغات شوي دي. ویل شوي دي چې نشه یي توکي فرضاً د شکرې لپاره یا د ډیابیټیز لپاره تداوي ده. نو زه دا وایم که چیرته چرس د شکرې ناروغۍ لپاره درملنه وه، نو دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړې شي، تحقیقات او څېړنې وشي. دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکوي، خو ټول عمر دا په نشه یي توکو روږدی کیږي.
ځینې ځوانان که څه هم دوی باسواد دي او د مخدره توکو د ضرر هم پیږي، سره له دې هم دوی نشې ته مخه کوي. نو د دې حالت شریکې ده
هغو کې عوامل کېدای شي مختلفي تر بې سوادانو. کېدای شي دوی رواني ستونزې ولري، هغه رواني ستونزې تشخیص شوي نه وي، تداوي شوي نه وي، بالاخره دوی نشې توکو ته مخه راوړي. او یا کېدای شي چې دوی له ځینو کسانو سره چې هغوی تر دوی مخکې په نشو روږد دي او یا رفاقت ولري، دوی کېدای شي چې د هغو د تاثیر لاندې راشي او یا هغوی د تبلیغ او د منفي غیز لاندې راشي، بالاخره په نشې توکو روږدي شي.
معمولا ځوانان د کوم ځای نه دغه نشه پیل کوي او کوم نشه باندې دوی روږده کیږي؟
کیدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکوي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغواړي. هغه دا ویني چې د ده پلار یا مشر سیګریټ سکي یا نسوار استفاده کوي، دغه هم په پټه لومړی له دوغو شیانو استفاده کوي. وروسته چې دا نوی ځوانۍ او ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کیږي چې هغوی له چرس استفاده کوي. بالاخره دغه چرس ورو ورو په شیشه چې میتنفیټامین دي، په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي، په دغو شیانو روږدي کیږي. شروع د سیګریټو نسوار او چرسو بالاخره همدغسې سره احتیاط وړاندې ځي.
د کورنۍ مسؤلیتونه د ځوانانو په برخه کې څه شی دي او چې ځوانان ونه پرېږدي او ورباندې نظارت وکړي تر څو دوی په نشه باندې اخته نه سي؟
د کورنۍ مسؤلیت واضح ده چې څنګه کولی شي خپل اولاد ښه تربیه کړي. د نشه یي توکو اضرار به ورته ویل کیږي. ښوونځي کې باید په دې اړه تبلیغات وشي، رسنۍ باید په دې اړه عامه پوهاوی لوړ کړي. کورنۍ ته مسؤلیت راګرځي چې خپل اولادونو ته د نشه یي توکو او د هغو کسانو چې په نشو معتاد دي د هغو په اړه پوره معلومات ورکړي او هغوی ذهن روښانه کړي. او که چیرته اولادونه معتاد شوي وي، افغانستان کې په حوزوي ولایت شفخانو کې، ولایاتو کې او په مرکز کې مراکز ته دي، دوی باید درملنه لپاره یوسي او درملنه باید وروسته هم تعقیب شي.
ډاکټر صاحب، په عمومي ډول کې د ځوانانو ته توصیه وکړئ او توصیات شي چې ځوانانو د نشې نه لرې وساتل شي.
نشې توکي زهر دي. او بل دا ده که چیرته دغه نشې توکي خس څو د دوی پلرونو به استفاده کوله، هغه کورنۍ نه خیمه چې مشر نشې توکو معتاد، هغه ځوانان ته وایم چې د دوی مور او مشران ورونه ترونه په نشې توکو روږ دي نه دي. که چیرته ښه شی ونه د دوی مشرانو باندې کار اخیسته، او بل دا ده چې دوی د خپل د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره دغه معتادین دوی ویني چې دوی په کوم وضعیت کې دي، د دوی لباس، د دوی نظافت، د دوی هغه ټولنیز موقف په کوم حالت کې ده. نو څنګه یو شخص کولای شي چې خپل کورنۍ پریدي او راشي د پله لاندې ژوند وکړي؟ څنګه یو شخص کولای شي چې دغه حالت ته تسلیم شي چې په سرک کې پروت وي، نه د دنیا نه خبر وي، نه د حال نه خبر وي؟ نشه یي توکي زهر دي او کورنۍ باید په دې کې جدي اوسي، خپل ځوانان باید جدي اوسي.
په نشه باندې د خطر کېدو په اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره د فرید حلیمي مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي دلشاه وایي چې د 1.5 کالو راهیسې نشه کوي. دوی وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. دا چې دلشاه نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی ته خپله کیسه کړې ده.
نوم مې دلشاه دی، د سپین بولدک ولسوالۍ یم، د کندهار د ولایت اوسېدونکی یم. تقریبا 1.5 کاله د نشه کېږي چې زه په خپله په نشه باندې اخته سوی یم. دا زه داسې اخته سولم چې د ټولو د انډوالانو د لاسه اخته سولم چې کور ته بې راړو ول، دا نشه په دې باندې پاتېږي او دا نشه په دې باندې پاتېږي. چرس مې څکوله، د چرسو تاریاک سوه، د تاریاک سوه، کریشټال سوه، د کریشټال سوه، روین سوه، د روین مونږ پېژندله نه.
واده می درلودی بچان لرم شکر دی الحمدلله دی رو غط غط خلق سرم کاربار دی نپغلا که اتسی وی نمغلا کرده دا خود دا سی نشده چه دا خونه جده پیسو پشایی لاشتا اعتبار نستا و دی خاطر بانی ختم دی چه پچارسه که غلاسه وی پس من بولده که سره تا یادی وی دا روی ندی رنگ دا روی نباد دی دی انسان پیزت که تم را پرخ را ولی اولین خود دا خبر از کو چې خپل کور کې خپل بالښ ته اندوال لا د سړي سبي زارت وي هغه تا ته قدر او عزت نه درکړي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر د خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو، چیرې یې بوت او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب مرمن میں سے تکلیف لري،
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغه شی عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډیر ګران کار وي. دغه شی ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینۍ یو علت لري، ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته ووایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمي یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لري.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند دره کې نشته. مور بیچارهګي شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوښوم، له همدې خاطر فشار لوړ شوی دی؟
هو، له همدې خاطر فشار جګیږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه هلاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوې ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
ښه دی لیدو بشیر لالا، څنګه خوبو؟
بیګا مې موږ په خوب لیده.
ښه نو، مور دې څه ویله؟
مور رانه مراوره وه، خبرې یې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کلي خو به دې نه وي.
بس نو، څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نه، زه چې نن خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلی وګوره، تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تېر شه یاره. سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو، بیا څه وشو؟
آلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه که، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه یې موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې به زه ژاړم؟ پنځه کاله کېږي چې مور پلار خویندې او وروڼه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه شي وایي ته ژوند ته مې نوخ منې. زه نه تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دېښم لرلو پونډرو له لاسه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ازار کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1.